اوردونکو ستړي مشي په وخت ورځې 9 بجې شوي نن د خالي ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 25مه نیټه ده د مشالې د 9 ساعت خبرونو پیل ز اسرار لمومند او انیسا اجمل کوو په دې غړي کې بواري په مستون کې د وسلوالې ډلې لشکري جنگي په ضد عملیات په پاکستان او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د فرقه تشدد زیاتېدو لاملونه څري په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کارکونکو بایکاټ دا به هم وره چای په پاکستان کې د ترګري د مخنیوي لار یوازې پوځي عملیات کې څنګه او آیا په شمالي وزیرستان کې به په پوځي عملیات یوازې د ترګري طالبان پاکستان پر ضد کیږي او کنه نور وسلوالو ډلو پر ضد به هم وي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر بوتون لرو خو لومړی انیسا اجمل ته ورزوجي تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی د بلوچستان په مستون کې ملیشیا ځواکونو د لشکري جنگوي وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر با د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي او د مصر په مرکز قاهره کې پرون پچاودنه کې یو کس وژل شوی دی اوسته خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری ادعا کوي چې په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
په دې عملیاتو کې د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د 350 سرتیرو په شمول څلورو هلیکوپټرو او بختربند موټرو برخه واخیسته دا عملیات چې د مستونګ په درنګړ کانک بابری کنداوا عمر آباد نوزان بشام کوشک دولای او کلی نهال کې په ډیره کامیابی سره ترسره شو تر نیوی زیات شکمن کسان ونیول
کرنل محمد اعظم سیاتوی په دغه نوی کسانو کې درې او یا کسان د لومړیو پلټنو وروسته خوشی کړي او پاتې ولس کسانې کوټې ته د پلټنو لپاره لیږلي دي د سه شنبه په شپه د مستون په درنګړ سیمه کې په ځان وجون کې برید کې خو شاش په کې زیارت کوونکي وجل شي وو چې تر هغه وروسته یې کورنیو د ودر ساتونو لپاره له مړو سره احتجاج وکړو د زیارت جمعې په منځنۍ شپه نه یوازې په کوټه بلکې د پاکستان په ټولو ښارونو کې د احتجاج ختم کړو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي د امریکا د بهرنو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته پرون په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سرتاج عزیز او جان کیری به د جنوري په 20مه نیټه په واشنگټن کې ویني خبر پاڼه زیاتوي د وزیرانو په کچه دغه ستراتیژیکي خبرې به دواړه خیزه مفاداتو د خبرو لپاره موکي برابر کړی بلخوا د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادی سپورت فند تر لاندې د 15 کروڑو او 60 لاکھ ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې لاسلیک کړي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې دا خبره په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن 13 ورځ د خزانی وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات پر مهال کړي ریچرډ اولسن وایي پاکستان ته به دا پیسې د فروری 15مه نیټه ورکول کیږي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکي جان سپکو د دې هیواد د بهرنو چارو له وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په لړ کې باید له جدي څارنه کار واخلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکي ادارې سیګار د جمعې پر ورځ په یو نوي رپورټ کې ویلي د امریکا د بهرنو چارو وزارت له 2015 کال راهیسې د افغانستان د عدالتي نظام د پراختیا په مقصد لږ تر لږه 2.3 ملیون ډالرې لګولې دي خبرونه د مشال ریډیو نورې ریپورټونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې پر ورځ یوې سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه په قاهره کې د جمعې د ورځې په سهار دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او زیات شمیر پکې زخمیان شوي هم دي دا چاودنې د قاهرې په مرکزي برخه کې د بارودو ډک ګاډو په ذریعه د پولیسو په دفتر د برید سره پیل شوي دي چا هم د دې بریدونو ذمهواري نه ده منلې. بلخوا د عراق د مرکزی ولایت انبار په مرکز رمادی ښار کې د جمعې پر ورځ جګړو یو ځل بیا سور واغیسته او په زرګونه خلکو خپل کورونه پرېښودې دي. د جمعې پر ورځ له دوه ورځو د خاموشۍ وروسته د چاودنو او بمبارۍ غږونه اورېدل کېږي. د اوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې شوي. قهرجنو مظاهره کوونکو په پولیسو کاڼي او اور بلونکي بمونه ویشتلي. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې اوښکې بیونکي ګیس شیندلې. داسې رپوټونه هم خپرې شوي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو په مینځ کې ځینې کسان جبل شوي هم دي. پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې به بدلون راولي. یانوکوویچ همداراز ویل چې دی به د نه پروس د پارلیمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې بدلون راولي. خو د اپوزیشن مشر وایي چې د لارو کوڅو د مظاهرو پای ته رسولو تر ټولو غوره لار دا ده چې یانوکوویچ له ولسمشرې څخه استعفا ورکړي. اور ستې خبردار چې واشنگتن خبرداري ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موقتی تړون له تهران سره د نوو اقتصادي موکو دروازې نه پرانیسي. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د مالی د مرستیال وزیر ډیوډ لخلی لیکي ایران د سوداګرۍ لپاره خلاص نه دی او پیچلي بندیزونه لا هم په دای هیواد نافذ دي. نوموړي سوداګرو ته خبرداري ورکړي چې د جولای تر شلمې یعنی له ایران سره د موقتی معاملې د مودې تر ختمېدو پورې باید له تهران سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
اوردونکو سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه یو ور بیا ومني او د غرنګي د تیر په څیر به په دې غړي کې ستاسو لپاره ځنی ریپورتونه هم وړاندې کوو. د دې ترڅنګ به له خپل خبريالانو سره هم خبرې کوو. په دې غړي کې به واوري
کڅه هم چارواکي وایي چې د بلوچستان په مستون کې د لشکر جنگي وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. پویو کا پوای د تش پنوم عملیاتی اولاد سره د وسلوالو حوصله نور هم لوړیږي.
لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف عام طور پہ کاروائی برائے نام ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے حوصلے جو یہ کرتے ہیں کلنگ ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں.
د خیبر پختونخوا په جاسدا ضلع کې د پولیو ضد کارکونکو لخوا د کار ودرولو وروسته د پولیو ضد کمپین لپاره ګمارل شوو د سکول استادانو هم له خپل کار څخه انکار کړی. او یو کارپوای ښکاری داسې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې یوازې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات کول غواړي.
د دې په حواله باندې د غیر نظریه سره آیا پاکستان حکانیانو سره هم جنگ کول غواړي؟ آیا پاکستان د مولا عمر د طالبانو سره هم جنگ کول غواړي؟ زما په خیال غي په دې باندې کلیر نه دي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې د وسره اوسي.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری ادا کوي. په مستون کې د جمعې په ورځ د لشکر جنگي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي او شاوخوا ولس مشکوک وسلوال یې نیولې دي. د ویلو وړ ده چې د سه شنبې په شپه د مستون په درنګل سیمه کې په ځانوجون کې برید کې شاوخوا اووه شیا زیارت کوونکي وژل شوي وو چې تر هغې وروسته یې کورنیو د اووه دیرشو ساعتونو لپاره لمړو سره احتجاج وکړل او د زیارت حجمې په منځنۍ شپه یې نه یوازې په کوټه بلکې د پاکستان په ټولو ښارونو کې د احتجاج ختم کړو. تفصیل پرې زموږ خبریال درکوي.
د بلوچستان د ملیشات ځواکونو سرتیر ادعا کوي د مستونګ په بیلابیلو سیمو کې یا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او شاوخوا 11 شکمن ترهګرې نیولې چې ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. په کوټه کې د ملیشات ځواکونو کرنل محمد اعظم د جمعې په شپه په خبري غونډه کې دا شکمن ترهګر په داسې حال کې د رسنیو مخې ته پیش کړل چې د ټولو مخونه پټ وو او د خبریالانو له پوښتنو څخه یې وار له مخه معذرت وکړ. کرنل اعظم وایي دا عملیات یې د صوبایي حکومت په امر پیل کړي چې له دوی سره د پولیسو سرتیر روهم پا دی عملیاتوں کے گڑن درلود.
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
پا دی عملیاتوں کی دا ملیشات زواکونو اور پولیسو دا درینیم سو سرتیرو پشمل چلورو ہیلیکوپٹرو او بکتربند موٹرو بار خواخشتے او دا ملیشات زواکونو مشر پا مستقیم ڈول دا ہیلیکوپٹر للاری دا دی عملیاتو چار کاوا دا عملیات چی دا مستنگ پا درنگر کانک بابری کنداوا عمرآباد نوزان بشام کوشک دولائی او کلی نحال کی پا دیر کامیاب بې سره تر سره سو تر نوی زیات شکمن کسان ونیول چې پکې مو درې اویا تر لومړنۍ یو پلټنو ورسته بیرته خوشی کړل او اول شکمن شرخوشی مو د نورو پلټنو لپاره دلته کوټه ته راوړل د ملیشات ځواکونو سرتیرو ادعا وکړه چې د مستونګ په یادو ټولو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه دي چې له مودې راهیسې په همدې سیمو کې پرشیا زیارت کوونکو او نورو ولسی وګړو بریدونه ترسره کوي. تر دې وړاندې د جمعې په غرمه د بلوچستان د صوبایي حکومت یو پولی چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته دا خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علی خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وسوه او ډیر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ده په خبره په کې د وسلوالو پټنځایونه دي. د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې په 27 نېټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې پر هغو شیعه زیارت کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې له ایران څخه کوټې ته پر لاره و. تر دې برید وروسته د اهل تشیع تر دوه ورځنی احتجاج وروسته د دوی په غوښتنه صوبایي حکومت د دې عملیاتو پریکړه کړې چې امنیتي سرچینې وایي تر هغه به دوام ولري تر کومه چې په ټولو صوبه او په کوټه کې پخوانی امن یو واری بیا بحال سوی نه وي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو څرنګه تاسو اوریدل چې د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د تشدد په فرقیزه پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد عملیات پیل کړي. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د فرقیز تشدد زیاتېدو لاملونه څه دي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي؟ په دې اړه احمد شاه زمي دا رپورټ دروي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه او نور برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو په ضد عملیات د جمعې په ورځ تر هغه وروسته پیل شول کله چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ شیعه احتجاج کوونکو ته د هغو کسانو په ضد عملیاتو کولو باور ورکړي چې په مستونګ کې د اوشت شیعهګانو په وژلو کې لاس لري. د بلوچستان کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی وایي حکومت د فرقه ییز تشدد په ختمولو کې جدي دی او په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
گورنمنٹ نے فل فلیج آپریشن کیا ہے مستونگ میں، تقریباً 400 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے
حکومت پر مستونگ کے پر بش پڑتو گا عملیات کھڑی دی اور سبان دے سلور سوا مشکوک کسان یہ نیولی دی چی بہاگوی کے دیالس دیر لوی مجرمان دی تدی سربیرا مگ نوی آوازی یوش میر مجرم اڈالی نیولی دی بلکہ دہاگو ناورینو پیخو مخنیوی مو هم کړی دی چې ډیر تاوان یې رسولې شو. په فرقایي ځنختو کې د ککړو کسانو په ضد د عملیاتو لپاره زموږ سرحدي ځواکونه لیویز او پولیس لری پرتو غرنیو سیمو ته تللی دي او ککړ کسان یې نیولی دي. تر هغه وخته چې موږ یو یو ترګر او یو یو یاغي لمنځ نه وړې موږ به خپل عملیات جاری ساتو او دا روان عملیات دي.
خود سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه موقتی بولی او وایي چې تر اوسه د وسوالو په ضد جدي ګام نه دی پورته شوی. پوهان حسن عسکری رضوی ورته نظر لري.
جب بھی کوئی بڑا واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو حکومت باتیں تو بڑی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے.
بلوچستان کی چکل ہم یو لوی پی خرامن ستشین حکومت لوی لوی خبری او جمنی کوی خمون دی دلی چی سو وقت رستو بیا هغه ډول پیخی تکرار شي. لدی خو هم دا نتیجه خستل کی چې حکومت ځانګړی پام لرنه نه ورته کوي. یوازې د یو څه وخت لپاره امنیتي پوستې او رکاوټونه او تلاشي زیاتې کی، خو بیا هغه هم په کمیدو شي. خو د ککړو کسانو پر ضد تش په نامه عملیات کیږي چې لکبلې د هغوی حوصله نور زیات شي. نو زما په فکر د پاکستان پر ریاست دومره زیات فشار دی چې ډېر داسې کارونه چې کولای شي نه یې کوي.
اگر کر بھی سکتی ہے تو وہ کرتی نہیں.
په پاکستان او په ځنګړې توګه په بلوچستان کې د مستونګ تازه پیښه لمړی هغه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمېر بردونو کې شیعه او سنی مسلکه مسلمانان وچل سوي دي. دا چې په دا وروستیو کې د دا ډول پیښو د زیاتېدو لامل څه دی، د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه رضا رومي وایي چې دا پیښې هیڅ وخت نه دي درېدلي، خو د موقع په مناسبت سره توندوالی پکې راسي.
ہماری یہ جو دہشت گرد گروپ ہے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اس کے نام پر تشدد کرتے ہیں،
زموج دغه طرح گری ڈلی چی فرقہ بندی زیاتوی او بیا دغه پر نامه تشدد کوي، هیڅ مخنیوی نه کیږي او نه هم پر هغوی قانون پلی کول کیږي. پدې کې اکثره کسان کچيري ونی ول همسي نو بیرته خوشی کړل سي، بلکې دا ویل به غلط نه وي چې په ریاست کې دننه ځینې کسان د هغوی ملاتړ کوي. نو که داسې حالت وي بیا خو تا ته خلاص میدان په لاس درسي، چیرې چې ته فرقهبندي هم زیاتولی سي، تشدد هم کولی سي او ستا هیڅ پوښتنه نه کیږي.
په پاکستان او سیمه کې ځینې کارپوهان د شیعه او سنی مسلکه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې ځینو بهرنیو کړیو ته ګوته نیسي. رضا رومي زیاتوي چې د پاکستان د جوړېدو آن تر هغه مخکې د یادو ډلو ترمنځ اختلافات موجود ول، خو د 1980 کال راهیسې زور اخیستی دی.
یہ جو تشدد کا عنصر جو آیا ہے وہ زیادہ آیا ہے 1980 کی دہائی میں.
دا فرقه ایز تشدد لړۍ له 1980 لسیزې څخه زیاته شوې ده. په ایران کې د انقلاب تر راتګ وروسته سنی سختدریزه هیوادونه لکه سعودي او نور ورخطا شول چې ایران به ټولې اسلامي نړۍ ته خپل اغیز یا واک وغځوي. نو د دې د مخنیوي لپاره دوی د هغو ډلو ملاتړ پیل کړی چې مقصد یې د شیعه مسلک کمزورې کول وو.
که څه هم شیعه او سنی سختدریزه ډلې د یو بل په ضد کله ناکله بریدونه ترسره کوي، خو زیاتره اسلامي علما په دې اند چې باید د مسلمانانو ترمنځ کرکه او تشدد له منځه یوړل سي، ځکه دا کارونه د ټولو لخوا نه بلکې یوازې د مخصوصه اهدافو لرونکو ډلو لخوا ترسره کیږي.
په پاکستان او په خاص توګه بلوچستان کې مخ په زیاتېدونکي فرقه ایز تشدد څه لاملونه دي او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان حکومت څومره مخلص دی؟ په دې اړه مو د احمد شاه زمي ریپورت اوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
زو خبر پختونخوا ته په 400 ضلع کې 13 ورځې د پولیو ضد ډلو په یو ساتون کې پولیس باندې د برید وروستو په یاد ټوله ضلع کې د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو لخپل کار څخه بایکاټ کړي. بلخو په 400 ضلع کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ویلي دي چې حالات هر څنګه وي دوی به د پولیو ضد خپل کمپین جاري ساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په 400 ضلع کې د خراب امنیت او په پولیو ټیمونو باندې د بریدونو د ویرې په کمپاین کې برخه اخیستونکو وینا ده چې دوی به تر هغې په پولیو په ضد کمپاین کې برخه نه اخلي تر څو چې دوی ته پوره پوره سیکیورټي یا امنیت نه وي ورکړی شوی. د دوی په وینا یو خوا که دوی ته چاودنې کیږي نو بل خوا څو سو وارې د کمپاین دوران په دوی باندې ډزې هم شوي دي. په 400 ضلع کې پولیو څاسکي ورکوونکي د صحت محکمې یو غړی شکیلا مشال لیډو ته وایي خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې یا ای پی آئی د 400 ضلع افسر ډاکټر فرهاد نو پختل نه هغوی مشال لیډو ته ویل که هر سوی خو د پولیو په ضد به دوی خپل کمپین نه پرېږدي.
همدا
400 ضلع انتظامی مشر یا اسسٹنٹ کمشنر سیف الاسلام مشال لیڑو ته ویل چې د دوی هڅه ده چې دغه ټیمونو ته پوره پوره امنیت ورکړي.
بالکل دا چې کوم اقدامات موږ کړی یو خدای کی موږ پبلیسایز نه کوده خبره، ځکه چې دې کې دا یو سنسټیټیو کار دی، دې کې سکیورټی ارینجمنټ سی چې کوم سره ټیمان سی او سره سکیورټی موږ اول ورکو او بیا موږ په خپل ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن چې څومره یې سیز دی اسسټنٹ کمشنر سی ایون ټی ڈیپٹی کمشنر په خپل هم چې کوم نو فیلډ وزټس کوي او بالکل موږ فل فلیج سکیورټی ارینجمنټ سم کوو او سره په خپل په دریګو چې څومره موومېنټ سی هغه باندې باندې نظر هم ساتو او دغه صدا چې دغه نشته چې نفي پیلو چې هغه مستقبل کې کوم دی باندې څه اثر انداز شي.
یادونه ولدا چې 13 چهارشنبه د 400 په سډیرو سیمه کې د پولیو کمپاین لپاره روان د پولیسو په ګاډي باندې بمی 14 شو چې پکې شپک پولیس اهلکار او یو ماشوم وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی.
تاسی په ریپورت کې وردل چې په چهارشنبه د ضلع کې د پولیو ضد کارکونکو لخوا انکار شوی. د دې انکار وروسته د پولیو ضد کمپاین لپاره ګمارل شو د سکول استادانو هم د پولیو ضد څاسکو ورکولو څخه بایکاټ کړی. تفصیل خپل خبریال اخلو چې دا محل مقصد دا ټلیفون پکر خده استړی مشه یو دغه تفصیل راکې چې د سکول استادانو ولې د پولیو کمپاین چلولو څخه انکار کړی.
ډېره مننه سره مومن سنگه چې تاسو رپورټ کې هم وردل پرون په یوازې 50% د لکه د پولیو لیډی هیلت ورکرز یا چې هغه دغه انکار کړی نو پرون بیا په پیښور کې چې کوم د استادانو تنظیم دی د خیبر پښتونخوا د پرایمري استادانو تنظیم دی په ټوله صوبه کې د هغوی په وینا د زور نه سیوا کسان استادانو په ډیوټي لګولې شوې ده په پولیو کمپاین باندې. د هغوی دا وینا وه چې دوی به هم د دغه کمپاین کې برخه نه اخلي ځکه چې د دوی په وینا که یو خوا امنیت په پولیسو باندې پنخه کیږي نو بل خوا د پولیسو څخه ورکوونکي هم پنخه کیږي نو تر څو چې د دوی په وینا صحیح سکیورټی دوی ته نه باور شي یا باید چې په هر یو سکول کې داسې مرکزونه جوړ کړي چې هلته د پولیسو څخه ورکوین استادان به د کمپاین کې برخه اخلي ګنې د خراب امنیت د وجه په ټولو صوبو کې دوی د پولیسو کمپاین کې برخه اخیستونه انکار کړی.
او چارواکو سره تاسو خبرې شوي هغه څه وایي؟
بالکل پدې اخلا چې پرونه د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر سره زموږ تماسونه ولې دا هغه نه و چې که هم مینه موږ پولیو کمپاین جاری ساتو که څه هم وسلوال پدې باندې بردونه کوي او دوی دا وینا و چې دوی د مرکز ته ویلي دي چې دوی یو 1,000,000 روپۍ ورکړي چې دوی د پولیو کمپاین د تحفظ لپاره یو خصوصي سکیورټي ټیم جوړ کړي چې هغه کې خاص صرف او صرف د پولیو کمپاین ساتونکي وي او دوی چې مرکز دوی ته پدې اړه جواب نه دی ورکړل نو دوی په وینا چې دوی به یو خاص منصوبه لري او دیر پر یو خاص پور جوړوي خو چې مرکز دوی سره مرسته کوي.
ډیر منستاسنه تاسو وردل چې په چاسده ضلع کې د پولیو ضد کارکونکو لخوا د انکار وروسته د خیبر پښتونخوا ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ګمارل شو د پرایمري سکول استادانو هم د پولیو ضد څاسکو ورکولو څخه انکار کړی. نړیوال مالیاتي ادارې IMF د پاکستان خپل دوره ځنډولې ده. د ادارې یو پلاوی به پروري په میاشت کې د پاکستان سفر کولو او هلته به یې د دویمې سیماهۍ د معاشي صورتحال جاج اخیستو او د خزانې د وزیر سره به یې ملاقات اهم کولو. د IMF لخوا د پاکستان دورې ځنډولو وجه څه ده او اوس د پاکستان حکومت څه وایي؟ په دې اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. له اسلام آباد موږ سره ټلیفون په کرخه دی. استړی مشي
خوار مشي ډیره مننه.
دغه تفصیل راکې چې د IMF لخوا د پاکستان دوره ولی ځنډول شوی او اوس د پاکستان حکومت څه وایي؟
جی بالکل، دا چې کوم دوره د غی فیصله شوی و چې د فروری په لومبه اونې کې واغه دوره کیده، خدای کم چې پاکستان کې سکیورټي صورتحال دی او بیا خصوصا په دې تیر ورځو کې چې کمی پر لپسې ترهګرې پیښې را مخې ته شوې د هغې وروسته IMF یا چې کوم نړیواله مالیاتي اداره د هغې د خپل دوره ځنډولې ده. د دې وینا ده چې لا د دې لپاره اوس فیصله نه ده شوې چې دغه دوره به بیا کیږي نو کیږي کله به کیږي او کم ملک کې به بیا دغه خبرې اترې کیږي. او څنګه چې تاسو وی چې دغه دورې مقصد د دویمې سیمایې لپاره چې کوم معاشي صورتحال دی په پاکستان کې د هغې جاج اخیستل دي، ځکه چې د پاکستان او IMF ترمنځ کم د نسیا یا د قرض کومه معاهده شوی او په هغه کې دوه کیسونه پاکستان ته ورکړل شوی هم دي. نو د دغه تر لاندې بیا د دغه اقتصادي صورتحال جاج اخلي. نو خو دغه لړ کې کله بیا زمونږ د خزانه د چارواکو سره د خزانه د وزارت د چارواکو سره خبرې اترې وشوې د دې ویناوه چې کی دي شي ممکنه ده چې دا دوره وشي او د دې لپاره خبرې اترې یا تنظیمات هغه په دوبه کې وشي. نو پاکستانی پلاوی به هم دوبه ته دی، په دوبه کې به بیا دغه مذاکرات او دغه خبرې اترې کیږي. دی دې دې یاته کړی چې د دې مخکې هم داسې شوې دي چې د IMF پلاوی سره د پاکستان خبرې اترې هغه په دوبه کې شوې دي. دا دومره لویه خبره نه ده. جی
ډېر مننه ستاسو نه. تاسو وردل چې د IMF لخوا د پاکستان دوره په دې وجه ځنډول شوې چې هغه ځنی امنیتي اندېښنې لري.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د ترګری پیښې زیاتې شوې دي که څه هم موجوده حکومت وایي له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو لپاره هلې ځلې کوي خو وسلوالو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او وایي چې حکومت د سولې په خبرو کې جدي نه دی. بلخوا کارپوهان د سولې د خبرو ناکامۍ تور په وسلوالو او حکومت دواړو اچوي او وایي چې د ترګری د مخنیوي یوازنۍ لار پوځي عملیات دي. نور تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او په بلوچستان کې په دې وروستو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دغه پیښو زیاتره ذمهواري مختلفې وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي. د تشدد پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې وفاقي حکومت له وسلوالو ډلو سره د امن مذاکراتو خبرې کوي خو په دې موجوده حالاتو کې زړه نازړه دي. د زیارت په ورځ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات د هغې وروستو شوې چې د بنو په فوجي چاوڼۍ برید کې یو شمیر فوجي سرتیري وژل شول. په دغه ملاقات کې په مختلفو لارو چارو غور شوې. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او شنون کې ایاز وزیر وای که څه هم د مسلو د حل لپاره حکومت سره ډېرې لارې وي خو موجوده حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره سمه لاره نه ده راویستلې.
نو ټیک ته منم چې څوک د حکومت د ملک خلاف ټوپک واخلي هغه پرې خودل هم نه دي په کار خو ورسره ورسره دا هم په کار ده چې وګوري چې هغه خلک ولې د حکومت خلاف راپورته شوي دي. دا څه وجه وه چې څوک پورې وجه معلومه نه شي او وجه ایډرس نه شي دا مسله حل هم په کار دی په صحیح لار تلل هم په کار.
خو په پېښور کې پخوانی فوزي بریګیډیر محمود شاه د امن مذاکراتو لاره سمه نه بولي او وایي چې دا مسله یوازنی حل فوزي عملیات دي خو حکومت د مصلحتونو ښکار شوي او د عملیاتو نه ډډه کوي ځکه د مذاکراتو لارې خپله کړې ده.
تاسو رپورټ اوریدو او اوس په دې اړه ستاسو لپاره مرکه هم لرو. که څه هم تاسو د کارپوهانو د خولې واوریدل چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کول غواړي خو په امریکا کې کارپوه ډاکټر محمد تقی بنګشوای ښکاري نه چې پاکستان به د تاریخي طالبان پاکستان د وسلوالو پرته د حقاني نیټورک په ګډون د نورو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نوموړی وایي
زمان نظر داری چې کوبي وزیرستان شمالي وزیرستان چې کوم دی یو مشکل اپریشن د وی پاکستان پوز د پاره هم سرجیکل عملیات چې هغه څه وایي زما خیال دی هغه کاسمیټک دی هغه یو علامتي توګه باندې یو عملیات دی. پاکستان فوج د نن د تاریخ طالبانو خلاف یو یو برهمیشتا د هغه پر خلاف هغه کاروي کول غواړي. پاکستانی فوج په دې نه دی واضح چې نور خلک چې کوبي وزیرستان یې نیولې دي د حقانیانو جنګیالي دي نور د طالبان دي څنګه چې تاسو وایئ چې نور خلک دي د دې په حواله باندې د نظریه څه ده؟ آیا پاکستان حقانیانو سره هم جنگ کول غواړي؟ آیا پاکستان د ملا عمر د طالبانو سره هم جنگ کول غواړي؟ زما په خیال هغوی په دې باندې کلیر نه دي او موږ ته ښه پته ده چې کوبي وزیرستان کې دا درې ګوندونه یو ځای ډېره دي یو بل سره لاجسٹکس شیئر کوي یو بل سره آپریشنل تعلق کې ساتلې ده. دا به پاکستان آرمی ته پکاري چې دا خبره دې سیاسي حکومت سره کلیر کړي ولې چې دا زما خیال دی چې هلته یو داسې یو فوکسډ آپریشن مشکله ده چې کامیاب شي. هغه سخته سیمه ده او نور مسلې ورته ډېر کمپلیکس هلته به ورپېښېږي.
ډاکټر تقی بنگش صاحب زما پوښتنه دا ده لکه څنګه چې تاسو ویلې ښکاري نه چې پاکستان به په شمالي وزیرستان کې د تاریخي طالبانو پاکستان د وسلوالو پرته د حقانی نیټورک په ګډون د نورو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نو پوښتنه دا ده چې دا چنیز یا هدفي عملیات به څه ګټه راوړي او کنه؟
تر څو چې دغه پالیسی کې بدلون نه دی راوستي نو چې هر څه کوي زما خیال دی خبره بالکل اتوماتیک کاسمیټک وي. څنګه چې مهاراج وکړو چې کوبي وزیرستان کې مختلف قسمه جهادیان پروت دي حتی سي په مستون کې هم دغه دي بلوچ مسلح دفاعي تنظیم والا دي نور داسې وهابیان دیوبندیان ګروپونه دي چې کوم پاکستاني ریاست ودرولي دي بلوچ نشنلستانو ته پاکستانو ته مقابله د پاره یا غی نیوټرلایز کولو د پاره. اما که خلک به لشکر جنگ وی چلای اکه خلک به ور سره ټریننګ کوي مسله ولا ور کوي نو دا کو کې دین شي چې یو یو طرف ته سټیټ ته هیڅ مرسته ور کوي چې بلوچ سره و جنگي کې بل وخت هغه دې معنی کې ذکر نن تاسو کته چې هغه لارې ورته بند کړ سم دا خلک زیارتونو ته تل اوس اناونسمنت وکړي هغه بلوچستان دی غلارې بند کړو مدای خود چې دا کاسمیټک خبرې کوي لګیا دي خو خبره چې کوم ده هغه خو په ځای پرې خو دا بیا په پنجاب کې چې کوم داسې ګوندونه پروت دي د هغوی په حواله باندې خو بالکل اړو خبره کېږي نه لشکر جنگ خو مثال په توګه دغه دی یو امارسوس ګروپ دی خو د هغوی پولیټیکل ونګ خو معلوم دی پولیټیکل خلک چې کوم هغوی سیاسي مخه ده هغه خو ټولو ته پته ده چې اهل سنت والجماعت په نوم ځان ښیي خو هغه سپاه صحابه ده په پنجاب کې ګرځي را ګرځي بالکل کولاو تقریبونه کوي او هر قسم شر او نفرت جوړوي نو په هغې په حواله باندې خو پالیسي رشته دی نه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اذن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه لري وخت شوه دی 9:30 بجې او انیسا چمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډي سورو.
په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو سرتیری دا کوي چې په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې نوي کسان نیولي وو چې په کې درې او یا کسان د لومړي او پلټون وروسته خوشي کړي او پاتې 19 کسان یې کوټې ته د پلټونو لپاره لیږلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته پرون په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې سرتاج عزیز او جان کیری با د جنوري په 28 نیټه په واشنگټن کې ویني. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادی سپورت فند تر لاندې د 350 کروڑ او 600,000 ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې لاسلیک کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټون کې جان سپکو د هوا د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي چې افغانستان ته د مرستو د پروژو په لړ کې باید له جدي سار نه کار واخلي. ریپورټونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې پر ورځ یو سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه چا هم د دې بریدونو ذمهواري لا تر اوسه نه ده منلې. او د اوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې شوې. قهرجنو مظاهره کوونکو په پولیسو کاڼي او اور بلونکي بمونه ویشتلې دي او په ځواب کې د بغاوت ضد پولیسو اوښکې بیونکي ګیس مظاهره کوونکو شیندلې ده.
اوردونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څرګرستی دی ریپورت ته وښی.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ترخګری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د نامنۍ د صورتحال په تناظر کې وزیر اعظم د اعلی سیاسي او پوځي مشروالۍ سره د سلاروستو شمالي وزیرستان کې د اپریشن فیصله کړې ده او دې لړکی پوسټ د تیاری ویلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې لړکی د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي مشروالۍ او د پوځ مشرانو ګډون وکړو او په دې موخه د امنیت په ځای کولو لپاره فیصله وکړې شو چې د غیر معمولي صورتحال لپاره د غیر معمولي اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې حکومت دا هم فیصله کړې ده چې څوک د حکومت عملداري مني نو د هغې سره به مذاکرات کولای شي. نو اوس هم وخت دی چې وسلوال وسله وغورځوي او د حکومت سره د مذاکراتو په میز کېني او که دې لړکی وسلوالو لږ نرمي وښودله نو د جنگ کومه وریځ چې خوره ده هغه به ختم شي او دارنګ به د ملک د تباهۍ نه بچی. ادریا اخیری کې لیکي چې حکومت له هم دې لړکي ډیر د احتیاط نه کار اغستل پکار دی او وسلوالو له هم دا ادراک پکار دی چې هغه کله هم ریاست له ماته نشي ورکولی. نو باید چې وسله وغورځوي او بې د اسارتیان د حکومت سره مذاکرات وکړي چې دې ملک کې یو وار بیا د امن هوا راوالوزي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادریا کې وایي چې پاکستان کې ملک تخمنه خلک په مختلفو طریقو ترهګری کوي خو دا اوس دی کې هغه خلک او کارکونکي په نهکیږي څوک چې د قام بچي د پولیو په رنگ بیماری نه بچ کوي. اول خو به دا قسمه حمله یوازې په قبایلي سیمو کې کېده خو اوس په نور خارونو کې هم دا خلک په نهکیږي ورته دړکی ورکول کیږي. اولاندې ورځو کې کراچی کې د دریو کارکونکو وژل لا د اندېښنې خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې ټول نړۍ کې د پولیو رنس په کمېدو دی او پاکستان کې ورځ په ورځ زیاتیږي، او د پولیو مهم سرپرست بیل ګیټس هم دا خبره کړې ده چې که پاکستان کې په کارکونکو دا قسمه حملې جاری وي نو د دې رنس ختمېدل به ګران وي. البته د ملګري ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وایي ملګري ملتونه به هر حال کې پاکستان سره د دې رنس ختمېدو کې مرسته کوي. دریا اخیری کې لیکي چې بیا هم د دې د ختمولو اصل کار د پاکستان په لاس کې دی، باید چې ورکرانو ته تحفظ ورکړی شي، د دوی موازنه زیاته کړی شي، او په هر جوړ د پولیو رنس مکمل ختمېدو لپاره اقدامات وکړي. که داسې نه وي نو په پاکستانیانو به د بهر ملک په سفر بندیز ولګي، او د دې به په هر لحاظ سره نقصان پاکستان ته رسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کتنه کړې ده. بلخوا ایپی خبری اجانس د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو او په سیمه ایز تجارت کې د مشکلاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې له ملیح امیرزاده ورو.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې دیارلسم کال روان دی، او د راتلونکو لسو کالو لپاره امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د موجودیت په اړه له ولسمشر کرزي سره مذاکرات کوي. باید پوس او هغو سفارتي ګامونو ته په سنجیده ډول وکتل شي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د معاملې بنیاد جوړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي موږ باید دغه پوښتنه وکړو چې په هیواد کې د یوې لسیزې نه د زیاتې مودې لپاره د جګړې نه څه ترلاسه شو، آیا دا هدفونه پوره شو او مشن کامیاب شو که څنګه. تر اسپانې په خبره اوس وخت راخلی دی چې لا دغه حقیقت نه سترګې پټې نه کړل شي، او په کلاوه وویل شي چې په افغانستان کې جګړه بیلل شوې ده. ډیلی بیسټ لیکي کېدی شي دا اوس هم ممکن وي چې د ځینې رسېدلي نقصان ازالو شي او طالبان په مکمل ډول بریا ترلاسه نه کړي، خو بیا په داسې حال کې د خوشبینۍ هیڅ صورت نه جوړیږي چې د هیواد مشران د خپلې خوښې نتیجو په حقله داسې پیغام ورکوي ګواکې هم دغه حقیقت وي. رسپانه زیاتوي خو بیا دا هم یوه حیرانوونکې خبره ده چې کله تیر کال د واک د بدلون د مراسمو پر مهال د امریکا او ائتلافي ځواکونو ګډ کمانډر جنرل جان ایلن په خپل خطاب کې وویل دغه یاغیتوب ته به په راتلونکي وخت کې تربیت یافته افغان ځواکونه په خپل ماتې ورکړي چې دا وخت یې امنیتي چارې په سر اخستل شروع کړي دي. دغه په خبره دا یو کامیابی ده چې افغان ځواکونه د افغان ولس ساتنه کوي او حکومت ته جوګه ګرځوي چې د خپلو خلکو خدمت وکړي. بلخوا ای اف پی خبری اجانس لیکي د کشمیر د غریزي سیمې سره تعلق لرونکي نه سلوېخ ټرک ډرایوران د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د خپل معمول کار کولو چې د مخادره موادو پر ضد چاپې دوی بې یارو مددګار پاتې کړل. له یوې اونۍ نه د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان له لوري کسان په هغه شخړه کې گیر دي چې سیمه ایز تجارت ته د وده ورکولو په لاره کې د مشکلاتو نښې ورکوي. اجانس لیکي د تیرې جمعې په ورځ په سرحدي سیمه کې د هند پولیسو د یو ټرک ډرایور گرفتار کړ کله چې د بادامو په ټرک کې یو 44 کیلوګرامه هیروئین وموندل شو. پاکستانی انتظامیه په دغه کاروان کې شامل نو ټرکونه او 80 ډرایوران تر هغه لائن آف کنټرول نه اوړېدلو ته پرې نه خودل تر څو نیول شوي ډرایور دوی ته ونه سپارل شي. دا جانس په خبره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات دا وخت ساړه دي چې نه خو په ښکاره ډول دښمنی څرګندوي او نه هم بیا پکې ګرم جوشي لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې د انتخاباتو نتمه ده چې په نوې دلی کې به ورسره اوسنی حکومت بدل شي. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تاوتریخوالي له امله له یو بل سره د دواړو ګاونډو هیوادونو تعلقات خراب شو. په دغو پیښو کې په درجنونو سرتیري ووژل شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
زو افغانستان ته طالب وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت په چهار بولک ولسوالۍ کې شوخه لستنو ته مرګ جوړوخته ده. د بلخ ولایت د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو یو نامتو کمانډان وجلې او څو تنه نور یې ژوند نیولې دي. د دې ولایت د امنیه مسؤلین په خبره چې د عملیات وروسته له هغې پیل شول چې طالب وسلوالو یو ځوان په ډزو سره ووجو او وروسته یې د هغه مړي ته اور ورته کړو. له سیمې څخه مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
د بلخ ولایت د امنیه قماندان په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له ختمېدو وروسته رسنیو ته وویل چې د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا د دولت لاسو ته مخالف وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې دا عملیات هغه مهال د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د ولایت په شولګره ولسوالۍ کې پیل شول چې طالبانو یو ځوان کس له دولت سره د اړیکو په تور وواژه او وروسته یې د هغه مړي ته اور ورته کړ. د بلخ ولایت د امنیه قماندان همدارنګ زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو نامتو قماندان د مولا جنک په نامه نیول شوی او یو بل کس یې د مولا زبیر په نامه وژلی دی. ده وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفینو درې تنه یې وژلي او شپږ تنه نور یې ژوندي نیولي دي.
عملیاتو دوام لاره چې په نتیجه کې هغه ګروپونه چې دلته راغلي وو تقریبا درې نفره چې تاسې اجساد وینئ چې اوس دلته پراته سلاوې لاسته راغلي او شپږ نفره چې په دې شپږ نفرو جملو کې ملا زبید څه وخته مې وویلې چې د ساحه د فعالیت سره پلو زارې ولسوالۍ او نورې ولسوالۍ ګانې کله به سلته به عملیات پې کول سره پل ته به تس.
ښاغلی رحیمي وایي چې په دې عملیاتو کې د دې تر څنګ چې وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده همدارنګه د عملیاتو په ترڅ کې یې اته میله کلشینکوف څلور ارادي موټر سایکل او څو شاجورونه مرمۍ هم د مخالفینو څخه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د پولیسو په وینا چې درې ورځې وړاندې هم د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو قماندان وژلی او څو تنه نور یې نیولی دي. خو بلخوا بیا زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي رسنیو ته پاستولي پیام کې پولیسو ته هم له مرجوب اړولو څخه خبر ورکړی و.
په بلخ ولایت کې مو د طالبانو پر ضد عملیاتو په اړه رپورټ اورېدو چې تاسو ته مجیب الرحمن حبیب زی وړاندې کوو او اوس تاسو لپاره د سید کاشمی په آواز یو خوندور سندره لرو. تاسې د سیتا کاسمی په واز خوندور سندر اوریدل او اوس ستاسو لپاره یو مقاله لرو په دې نږدې وختونو کې د پاکستان په کوټه خار او خوښه سیمو کې د طالبانو یو شمیر مهم کمانډانان وژل شوې دي د دوی د وجنې پر شا د چا لاس کې دي شي په دغه غړا فرایډي ټایمز یو راپور خپور کړی دی مهم ټکی یې د شاهین بنیري نورو
امنیتی چارواکي وایي چې په پاکستان او په خاص توګه کوټه کې د طالبانو د یو شمیر مهم کمانډانانو د وجنې نورستو اوس په دغه هیواد کې افغان طالبان ځان خوندي نه احساسوي راپور کې راغلی دی چې په دې نږدې وختونو کې د طالبانو مهم کمانډانان ملا سلیم ملا نور الله هوتک ملا عبدالملک او نصیر الدین حقانی په پاکستان کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي تر اوسه چا هم د دې بریدونو پړه نه ده منلې امریکایي او افغان چارواکي تور لګوي چې پاکستان په کوټه کې افغان طالبانو ته پناه ورکړې ده خو پاکستان دا تورونه ردوي د افغانستان د استخباراتو یو چارواکي فرایډي ټایمز ته ویلي چې وژل شوي طالب کمانډانانو د افغان ولسمشر سره د سولې پاړه اړیکې ټینګې کړې وې چارواکي زیاته کړې تر اوسه د طالبانو دولس مهم کمانډانان وژل شوي دي هغه کارپوهان چې د افغان طالبانو په حلو زلو نظر لري وایي د دې وجنو پر شا ډېرې خبرې کېدې شي یو امکان دا دی چې له افغانستان د استخباراتي ادارو لخوا په نخښه کړې شوې وي په کابل کې د یوې خبري رسنۍ خاما پرېس سره د خبرو په وخت افغان طالبانو مشرانو ویلي هغوی باور لري چې د دې وجنو پر شا د کندهار د امنیت د مشر جنرال عبدالرازق لاس دی ځینې کارپوهان او افغان چارواکي بیا په پاکستان تور لګي او وایي هغه طالب کمانډانان چې د سولې د پروسې سره ملګري شوي وو وجل شوي دي او پاکستان دا ویر لري چې ګنې په دغه کمانډانانو یې اثر کم شوی وو د افغان طالبانو سرچینو بیا ویلي چې د طالبانو د بیلابلو ټولګو ترمنځ د خپل منځي اختلاف لکبله په 2014 کال کې د نوري وینې تویدو ویره ده او د طالبانو د کمانډانانو د وجنې پرشا یو وجه د دوی خپل منځي اختلافات هم کېدي شي
دا شاهین بنری چې تاسو د ډیلی ټایمز مقاله وړاندې کوله د انټرنیشنل کرایسس ګروپ په ریپورت کې راغلی دی د پاکستانی پوس په مرزي جوړ شوی د ترګری عزت پالیسانی چې د زنو وسلول ډلو د خوشحالي خیال پکې ساتل شوی لوجه یې ترګری د پاکستان خارون ته غزیدلې ده په ریپورت کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز ورکړل شوی چې په کراچۍ کې د لټولو مجرمینو او په پنجاب کې د لټولو سغدریزو ډلو سره اړیکې ختم کړي نو هله به پاکستان کې امن پر ځای شي په دې اړه د خبر پښتونخوا حکومت او کارپوهان څه نظر لري په دې اړه یو رپورت اورو لګې دمي ورسته د نړیوال بحرانونو د مخنیوي ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې د پاکستان خارونه د ترګری د عملیاتو مرکزونه ګرځیدلي او لدی خارونو څخه د سغدریزه او مجرمینو ډلو مرستې کیږي کوم چې د امنیت نافذولو په لړ کې کمزورو وفاقي او صوبایي حکومتونو ته خندونه چوي همدارز په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیښور په ګډون د پاکستان په یو شمیر خارونو کې وسلوالو خپل مرکزونه جوړ کړی دي
ریاست د طاقت استعمال په حوالہ ډیر کمزورې پاتې شو د غیستراتیجی کمزورې پاتې شو د جنگ اقتصاد په مخ کې لاړو دې سره خارجه پالیسي کې څه بدلون را نغړې او دې سره سره دې طالبانایزیشن یا د ملټنسي یا ترهګرې او دې انتهاګرې چې کوم مفکوره د غي په ضد مفکوره رونړل شو د هغه د وجینا د نتورک یا د بشپړ جال خوریده او مسلسل خوریده او کله راشي چې بیا فضل الله خالد حقانی د دغه مشرایت راغه مشرتابه ترغه د تحریک طالبان پاکستان نو بیا دغه بشپړ جال نو ډیر زیات خور ور شو په دې شکل کې د دې د وجینا په غټو غټو خارونو کې د دې مرکزونه نه صرف دا چې مضبوط شو بلکې ځای په ځای په مختلفو حصو قبضه ولګول
د انټرنیشنل کرایسس ګروپ په رپورت کې راغلی دی په 2013 کال کې تر ټولو خونړی بریدونه په پیښور او کوټه کې په مذهبي او فرقي ځغلیتونو شوې دي په کوټه کې د تیر کال د جنوري په 13 ځانمرګي او ګاډي بمی بریټ کې تر سلو زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې شیاغان وو او همدارس په پیښور کې تیر
کال د ستمبر په 28 په چرچ امبرید کې تر اتیاو زیات کسان وژل شوي وو. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت مشر وزیر سراج الحق له دې سره اتفاق کوي چې د خارونو په شمول ټول پاکستان کې بدامنی ده، خو نوموړي دا خبره رد کړي چې ګینې وسله والو په خارونو کې مرکزونه جوړ کړي دي.
بالکل جی پروپیگنڈا دا غلط خبر دا مونږ رد کو. دا خبر خو په سلتی صدا غلط دا جلد مسلوال تنظیمنا مومنٹ کې او ګرځي.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په رپورت کې راغلی دی د پاکستانی پوځ په مرزی جوړې شوې د ترګرې ضد پالیسیانې چې د ځنو وسلوالو ډلو د خوشحالۍ خیال پکې ساتل شوی لوجې امنیت نشي پرځای کېدی. په رپورت کې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ځنې وړاندیزونه ورکړل شوی دي، لکه د مثال په توګه د هیواد دننه دي هر قسمه وسلوالې ډلې برداشت نه کړل شي. همداراز د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په رپورت کې راغلی دی تر څو چې وسلوالو له هر قسمه تشدد لاس نه وي اخیستی تر هغو دې ورسره د سولې خبرې ونه کړل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اکانومسٹ مجلہ لکھی چې د پاکستان پخوانی فوجی واکمن جنرال ریٹائرڈ پرویز مشرف پر زده د غداری مقدمه اوریدنه کې تر اوسه پرویز مشرف نه دی حاضر شوی او داسې ښکاري چې د صحت پلمې نه کار اخلي. د اکانومسٹ مجلې د دغه مقاله نور غټ کې لګولې ازورو.
اکانومیست مجلې د پاکستان خصوصي عدالت او د یو جرنل د خپل صحت په اړه بی ځایه اندیښنو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې لتیر یوې میاشتې راهیسې درې ججان، شل وکیلان او یو شمیر خبریالان راغونډیږي. د دغه خصوصي عدالت ججانو ته دا دنده سپارل شوې چې د پخوانی فوجي واکمن جرنل پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې اوریدنه وکړي، خو د دې ډرامې مرکزی کردار تر اوسه پورې غیر حاضر دی. مجلې کې پرویز مشرف ډیر په تادی سره خپل خود ساخته جلاوطنی ختم کړه او په دې هیله پاکستان ته ستون شو چې په انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو په سندستي توګه د پرویز مشرف پر ضد مقدمه شروع شوه او په کور کې نظر بند شو. مجله زیاتوي چې د پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنې پر موقع ډیر داسې موقع راغلي چې مشرف عدالت ته حاضرېدونه مستثنا شو، خو د جنوري په 2 منټه چې مشرف عدالت ته روان وو د فوجي کمانډر د خپلو ګاډو قافلې اړخ فوجي روغتون ته واړو. مجللی کی چې داسې ښکاری پرویز مشرف نه غواړي چې عدالت ته حاضر شي او جرم پرې ثابت کړي شي. ځینې دا دریز لري چې مشرف دا مقدمه نشي ګټلې. مشرف پر ضد مقدمه د وخت تر لاسه کولو نه ده، بلکې په 2003 کال کې د عین د معطل کولو ده. د دې نوړاندې سپریم کورټ دغه اقدام غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې وو. مجللی کی چې پرویز مشرف تمه لري چې نواز شریف به د علاج لپاره امریکا ته پریږدي، خو نواز شریف تر اوسه پورې دغه مقدمه نه ده ختمه کړې. د دې ترڅنګ فوج هم خپل جرنل لپاره څه نه دي کړي او نه غواړي چې په سیاست او د عدلي په کارونو کې مداخله وکړي. مجلې د مقالې په پای کې د پرویز مشرف د یو وکیل د شکایت په حواله لیکلي چې دغه یخ نېشنل لایبرری د مقدمه اوریدنې لپاره نه، بلکې د شکسپیر د ډرامې لپاره غوره ځای دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. خبر ایجنسی ته تیر ورځ د خبر ایجنسی په جمهور تحصیل کې د کوکی خیل قام مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د جرګو په حق له یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا پریکړې وشوې چې نور به د جرګې غړي په مقدمو کې رشوتونه نه اخلي، په یو میاشت کې به دننه د مقدمو فیصله کوي او ځایي قبایلو ته به انصاف ورکوي، او د دې مقصد لپاره یو شمیر نوي جرګیز وټاکل شول او د جرګو مرکو دغه کار ورته وسپارل شو. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر جنسی په جمهوریت تحصیل کې تیر ورځ د جرګو لاره خلکو ته د ستی انصاف ورکولو، د مقدمو د زر فیصلو او د جرګونه د رشوت ختمولو د لپاره یو غونډه وشوه چې په کې د جمهوریت پولیټیکل چارواکو او پلسګونه ځای مشرانو ګډون وکړ. په دې حق له د جمهوریت اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل
نو دی دا نقطه او دا پوینټ او ایجنډا
چې دلته په تحصیل کې داسې جرګه ممبران دې وټاکلی شي چې کم په عدل او انصاف فیصله کوي او په میاشت کې یو میاشت ټایم یا په دا نه کم ټایم کې فیصله چې څومره دي د جرګې چې ای پی اے عدالت نه ځي جرګه ممبران ته فیصله زر تر زر حل کیږي. نو په دا سلسله کې دا ډېر خوش آئند او ویلکم ڈیولپمنٹ او زما به ټول کوآپریشن او ټول مرسته دی سره ای چې داسې کسان هم رمخ ته شي چې مطلب دا دی چې په عدل او انصاف فیصله شي.
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل د دغه غونډې نور تفصیل څه داسې راکړ.
دې لپاره کوم کوکی خیل شپږو تپو په 20 کسانو مشترکه مشرانو یو لویه جرګه تشکیل کړه چې هغه د 130 کسانو ده او هغه به ان شاء الله تعالی چې د نن نه د الله په مهربانۍ سره په جمرود په کوم کوکی خیل کې په دا علاقه کې چې چیرته داسې کړکیچنې مسلې یا جرګې دي چې هغه به ان شاء الله په یو میاشت کې د نن نه حل کوي او پاکې به هیڅ قسم د پیسو لالچ نه کوي او پاکې به ان شاء الله تعالی په عدل او په انصاف سره او په حق سره حق او د باطل په منځ کې به ان شاء الله تعالی مونږ تمیز کوو. مونږ به همیشه د حق سره ولاړو او حق ملګرتیا به کوو.
یاد دی وی چې په فاټا یا قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون تر لاندې د پولیټیکل انتظامی عدالتونه د یوې لانجې مقدمه د جرګې غړو ته وسپاري او دغه جرګیز بیا د فریقینو نه واک واخلي او د هغوی ترمنځ د قبایلی رواج مطابق یو فیصله ولیکي او بیا یې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په عدالت کې جمع کړي او هغوی بیا پرې کورټ آرډر یا عدالتي حکم جاری کړي او فریقینو ته یې واوروي. د ویلو وړ ده چې د جرګو غړو ته د دغه کار په بدل کې پولیټیکل چارواکي مراعات ورکوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریو د سلام پښتونخوا په دې غړي کې اخري شي بي دي. نو راځي چې د همایون خان په واسه د سندرو ورو
ورول آہ سلفی دکھڑے ول بل بل دکھڑو کرے ورول 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 سدکلمان جل بل جل بل سلفی دکھڑے ول بل مست
او د فراق سلو سدو لیو لمحه د دیدن بستا د غم زر کالا تیر کړي یو بسرې د مستې لاس په خندا کلا پوری کړي کلا خوږې سترګې توري کړي اوس لا نخري نورې نورې کړي بندي دې کما پچل اٹ کل دکڑو پری ورل 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 آہ سلفی دکڑی ول 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 دکڑو پری ورل ورل ورل